خبرونده. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې وڅلوېخ کسان وژل شوي او لدرې سوریری ټپیان کړی دي. د ننګرهار په دوو ګوندیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپی دي. بل په لور د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په وی خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړېدو خبره کړې و. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکی پیښه کې ولس کسان مړه او څلور دیش نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیه حکومتدانۍ رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 1500 د ډوله مسافر وړونکي بس د چپا کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شو کې دولس نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاغ یا سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیسه ده. له نن څخه یو 50 کال وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په اومه نیټه د خلق دیموکراتیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له ولس کړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یو امنیتي پوستي برید مرګ جوړ لاړه ولې. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار پر یو امنیتي پوستي پوستوال برید کې دوه سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رډیو ته ویلي برید په ډیر اسماعیل خان کې په د شموزی کلی کې شوی دی. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل چې د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزون تل کیپټوګه د جون تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای تر سوم بعد د غنه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می زده کړم د سینما پاتې شي د جون نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه مې ذکرل.
افغان جنوی چې دوی تز دکړې تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی، ځکه دا حالت تیرېدونکی دی. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اودون کو زدکره چی دی هر وگری اسلامی او قانونی حق دی دی طالبان حکومت افغان جونی ورنه بی برخی کریدی. دوی وایی چی ورست تر بلی اغا کمچه چی په خوانزه او په انتونونو که زدکری و بیر تهیریگی. لبلی خواه کم وقت چی بیزای لزدکره سخلری ورنه تیریگی دانشی جبران کدلی. د کابل د طبی پانتون د ورستی سمستر محصل اقلا وایی چی دی 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 جوند لمرنه یدف دی دی زدکری بی.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی د سوچ چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه د کلونه تیر شو، خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او د موږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان جلکۍ په توګه، ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و، هغه د ژوند کوم هدف مې چې و، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و، کوم داخلي تشویق چې د موږ و، چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ خپل آئندې ته، یعنی یو امید مونږ به درس ویلی، لکه هغه ټول مونږ نه اخیستل شوي دي. مونږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درگیر شوی ده. مونږ تر اته نه پوهېږو چې مونږ به فارغ شو. حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو، مونږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه. دا امید مونږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د مونږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړې د دوه کلو کې حتماً مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې مونږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته، بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی، د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپل شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درگیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، په کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بل یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورو نجونو ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل، یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور د همصنفیانې چې تللي دي، هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي، چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لرې. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لمدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودونه دغه ډیر سوي دي او د زیانونه چې موږ تاسو یې درګر د ګورو
په دغه سی وضعیت کې مکتب شروع نه سه پانتون شروع نه سه او ایت داول یو امید د طالبانو د نظام له خادو ته نه ورکول کیږي د غو ځوان انجونو ته څه کول پکار دي چې د اقل خپل صحت دوی خو ساتي رواني مشکلاتونه لک خوندي ووسی
باید یو انسان خپل ځان ته لک توجه وکړي له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي کتابونه د مطالعه کې خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي کوم امکانات چې په لاس کې دي لغنه باید ګټه واخلي مونږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولای د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو ځان ته باید توجه وکړو ځان ته باید وخت ورکړي سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې د لپاره چې دوی خپل د یو خزنه زیږول سوی دی خزې لري مور لري خویندې لري نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نور ملکونو نو دوی دغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل خزو ته څومره حق ورکړای اوس پارکونه پیبند مکتبونه بند کار بند نو دوی د څو کې ټول خلک د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږم پورې خلاص دي څومره معلمین مو د اوس په کور کې ناست دي څومره نجونې په کور کې دي څومره محصلین په کور کې دي ساحه په تنګ ده د دې لپاره چې لار او دوره کده
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري کبیا تاسو کوم څه ویل ورته ولرې چې پریږ دي مکتب نجونو ته خلاص یو او دی اوس کال پانتون ته لاړ شي دوی ته به تاسو څه ویل ولرې
بالکل ورته لرم ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د موږ او تاسو لکه چې نو وخت مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړه چې دا د موږ داخلي ستونزه ده راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوې مشوره دی ورنه واخلي د نجونو په مخ ته د تحصیل دروازې د خلاصې کړی خلک به حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شرک مکالمه کې افغانستان نه نه خلک دي بیا تداوم نه کوي د خپل د دوی پخې ضعیفې همدغه دلیل د چنړېوال مؤسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورس پورس بنديږي او کمی دوی نه خوڅ نه زی دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کوي دوی په لاس کې دا وس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت او زیل زور له خلکو او زیل زور له خزو لونجونو او زیل اسلامي قوانين مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وځه کی جون پر مخ ته تحصیل دروازې خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
مننه فنل تاسو
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبه په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ لخپل ټولګیوالو سره خاوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې لزده کړې سره لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي لن موري سره مې مارکا کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکوم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډیر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه هو که زه نجونې د توخیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروف وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې اخته ولې اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعي هغه دند شي بیکار شي بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل تی رواني ناروغي باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي دغه وز ډیری افغان انجونی کول خونځو پات دي دا د هر افغان انجنې وهیل وای ورزو و چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پونتون ولولي ولی وس هغه په کور باندې ناسې دي هغه د هلي ټول لا سوار کړل زه فکر کوم چې دا د سم موضوع نه چې وازی زوی وایم تی وای یا یو بل وای چې هغه پرواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې اوس هر کور ته لاړ شي هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. صحیح ده ځوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کینه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هیڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لار لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړ لیل ته به ملګري ولیدلې، استادان وی ولیدي، درس وی ویلو، او آیندې ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او پر رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالات کوم داسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړل، هیواد بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هر کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ سواده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بېسواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هرې ویل لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمان په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دی هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولی که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه بې کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون هم دوته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندانې جوګي شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بېچارهګانې هم هغلته کار کوي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم. په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي، بیرون ووځي. حتی بېسواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي. او یا به هم وطن پریږدي. اما مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرودونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدي چلند دی، ځکه چې کومه وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدای باندې ناست دي، چا خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمن او میرمن هم دغه هر خبره کې دوی میرمن چې نیوین او هغه کانفرنس به خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان رااله د کلمه مخکې دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویش دوه ویش کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډیر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواته لیدي خواته لیدي. ولې زه فکر کوم سعیده اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چاغه پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه. هر څه کتلی شي، اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بیلابیلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده، ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاري پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دي وکړي، ترجمه دي وکړي، کتابونه دي وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول د ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سهار درمان ورنا کم دانستوا دغه سود پزیان ورنا کڅو کرا کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا پلاس راغلی یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری پلیار و مخ تزیر یما رحمان زکا دخ پلیار و مخ تزیر یما کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما
کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما کمی چوک پا فقیر ایش میری
منزل ترسی دلے دے ہاں منزل ترسی دلے دے